په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه، د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واوري چې افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجملن د دې محل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو وخت چې د هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون راسی په بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. او ایران په خپل جوړ کړی هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړ چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټیدو وړتیا لري. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو وخت چې هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال امیر خان یار چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله ویل، په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله نشي توجیه کېدی او باید مخه ونیول شي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، که دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل نه دي، د دې د تلفاتو نه جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایي بمباریو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې او وختو د یوناما او د بشري حقونو د ډلو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنځشنبې په ورځ وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې په وروستیو کې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. افغان ولسمشر دی پی خو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلي چې وسلوال د ولسی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا ډیر کلا د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 یو وسلوال وژلي او 14 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ شوي. په ترڅ کې د غزنی ولایت د جاغوري او وندلو په ولسوالیو کې 19 ترهګر وشل شوي. دفاع وزارت همدارنګه په هلمند کې هم د 12 وسلوالو د وشل کېدو ادعا کړې ده. په کاپیسا، ننګرهار، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا هغه دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شي وو. دا روان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. ریپورټونه وایي د دغو جسدونو د پاتشونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دلاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغون شي وو. د غدری پوسیان تیرسی شنبه په غزنی ولایت کې چول کیږي. طالبان په کفال دي د سړک په منځ کې په یو د یو خدل شوی ماین په چاودنه کې وژل شول. ایران خپل جوړ کړی هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړی چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټیدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. نن په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندر عباس کې د ایران له سمندري نظامي اډې سره یو ځای شو. دا ډا د هرمز د ستراتیژیک تنګي په خوله کې پراته ده. ایران په لومړي ځل د 2010 کال کې په خپل جوړ کړی ستر پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپل سمندري ځواک سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. دا ښکاري چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره د زیاتېدونکو کړکیچ په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا وخی. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج اچ دبليو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش پلار وو او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېختم ولسمشر وو. د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړې. جارج اچ دبليو بوش له 1990 څخه تر 1993 کال پورې د امریکا ولسمشر وو چې ورپسې کلینټن راغی او په هغه پسې خپل زوی یعنی جارج بوش د ولسمشرۍ څوکۍ ته لاره پیدا کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه وروسته له هغې لغوه شوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین مانوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ترامپ ویلي په یو مناسب وخت کې بل خپل روسیې سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزي په څنډه کې له امریکا غږ سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوې تجارتي تړون هم خبرې کړې. په پام کې وه ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري. کرملن ویلي د دوی ترمنځ خبرو ښایي دوه ساعته وخت نیولی وای. دا په هلسنګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزي وروسته چې دواړو ولسمشرانو کتلي و، د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېده.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملک کی مرګ شو بلند شمن کړی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننۍ عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
بلخوا د کندز پوځي چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده.
جلب جلب جوانان د شهر کندز و ولسوالۍ های ششگانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په روزګان ولایت کې به بیا د هغو لسګونو کورنیو سره د مرستې واورئ چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي او هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د لنسوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ونیز پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. په ګډه به واورو. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي حملو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتلو لامل وسلوال مخالفین او تروریستان بولي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. نورحال وصل وسال راکوي.
په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفات او وختل هغه کال له هرې غاړې وي د بشریت ضد کړنه ده.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، که دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو د زنانو د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنګ کې ښکیل نه دي د دوی د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
د پداسې حال کې چې نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ شوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي او زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د تېرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې 30 ملکي وګړو ته مرګ شوبله واوښته. د ګرمسیر سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کاله په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه غوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وو ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپیشلو ځایونو لکه مسجدونو او دینه استفاده کوي. ځوانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمیر ملکی مرګ ژوبله رامنځته شي، ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوي دي، هغې ته ژمن دي. ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپله وینه قربانی کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمیر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتوالی او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. محمد واصل وصال د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې اصلي لامل څه دی؟
بدون شک چې په افغانستان کې په اول ساتلو څو کلو کې کمی دغه هوایي عملی چې کیږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډیره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړی دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ وغځول شي او خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلټرونه نه تیري، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وړي، څه پایله لرل شي او عواقب سببوي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولسته افغانان په دې قرباني کیږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په باز ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپل ځایونو کې هغه باید پنه خنسي، د افغانستان ولس عام وګړي باید پنه خنسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کم بمباردونه چې په دا ولس وکړو کې کیږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولای دی او د خلکو قهر راپارولای دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دی تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق پنه خشي او ملکی مرګ ژوبله مخنیوي وشي؟
دو خبری باید ډیر دقیق مد نظر ونیوستی. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دی جنگ ته د پای ټکی کې غولل سي، افغانان سره یو موټی سي، یو لاس سي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او جنگ ته نه وایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هیڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنی د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل سي. اما هغه بمبار باید ډیر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل سي، دقیق راپورونه واخیستل سي، د مختلف فلټرونه تیر سي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه سي وویشتل سي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، لکه چې مخکې په راپور کې مو د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال د ملکي مرګجوب لید اندېښنو په اړه واورېدل. بل خوا، د کندوز پوځي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي چې د روان کال په نهو میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانانو د ملي اردو لیکو ته جذب سوي دي. اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په کندز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب او جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه ته یې استولې دي. په کندز کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز قمندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلب جذب ځوانانو د شهر کندز و ولسوالۍ های ششگانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په کندز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده، او ځوانان د جلب و جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي، او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزوتامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب و جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمل امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب و جذب کېږي.
په پروسې جلب و جذب په شکل نورمال دوام لري. یوه میاشت همروزه مردم بازار قری او قصبه د جکی از تشریف بیاورن.
هر ورځ د جلب و جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي، او پوځي کمیسون داوطلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روغ دي، نوي جسمي او فزیکی توانایي ولري، عملیات شوي نوي، او دغه راز رواني تکلیفونه لري، او له ټولو چېړنو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمیر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یو ځای کېدو په هدف په کندز کې د ملي اردو د جلب و جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولی شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي. نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یو ځای شي. له دغو ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم. د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکار دي، بیروزګار دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک هم حق لري.
بل خو یو شمیر د طلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډیر اړین بولي، او دغه راز پر نورو ځوانانو هم غږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یو ځای شي، څو په هیواد کې روان کړکیش ته د پای ټکی کېښودل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سله شره 15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. دغو استازو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزنی خلک ونسي کولای د حمل د یو دېرشمې نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یا د نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یاد نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازو علي اخلاقي او نفیسه اعظمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینې نورو ستونزو ته په پام له کمیسیون وغوښتل چې په خپله دغه پریکړه بیا غور وکړي. دوی کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځاو، هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوي تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ور باندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلور میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم موري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. دا وی غزنی یو سبل عبور او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولای چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په محل ویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو بشپړ مهال ویش د غزنی د ولسي جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پریکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان پاتويشتمه نیټه تر سره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استادو د دغه غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه ورستۍ ده او په تر سره کېدو کې به هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړي.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم. این تصمیم نهایی هست بعد از
دی وی مونږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروستۍ ده او له تخنیکي ارزونې وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو. دی وی د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مو هم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید عمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملی نه بولی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پاورسو روزګان ولایت په روزګان کې د 15 هغو کورنۍ سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي یا هم د بدن غړي لاله سور کړي و د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. د روزګان چارواکي وایي چې په راتلونکي کې هم د جګړه ځپلو سره د دغه ډول مرستو تر سره کولو پلان لري. شریف الله شرافت په دې اړه تفصیل راکوي.
روزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د 15 هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وو. د یادې مرستې د ویش پر مهال دغه ولایت د شهیدان او مالین رئیس فضل رحیم حقبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي 1000 افغانۍ قیمت لري. حقبین ویل چې په راتلونکو کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
چموږ تقریبا د 15 فامیلو سره د کومک کړی دی او دا د هو کسان سره کېږي چې په دغه جنگو کې متضرر شوي دی او دا کومک سره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مسیت تمارې پکو هغه دې سره کومک.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشاله دي، خو وايي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خوند د جنگ د حالات سره مش سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوی دي او زخمیان او شهیدان سوی دي او وس دغه دولت مش سره د همکاري کړي چې مس سره مشترک کړي. نو غوړي دي وړي دي ورجه بر پلمیټ چاوي دا شان سره جګړه خو ډیر ځانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت د ماجر او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک په ش دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګان سره وکي د روزګان ولس ډیر خوار دی
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړې د کورې ودان ماجر خلک یو بیا په ماجر کې مایبین لرو دا مایبینو سره دغه مرسته سوي دا وریج دی وړی دی وړی دی دا لوبیا نو دا سن چای او براو د شانم پکې دي دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه معلومیږي چې موږ ډیر اړتیا لرو موږ ولس یو خاصه وچکلیم زپلې د بلې خاصه جنگو کورونه بمباسوي دي او بیا مایبین لرو خلک مو په جنگو کې خوشوي دي وشوي دي شي دان سوي دي موږ د ټول موسسات سره د فاشیز مشتره داسې کومکونه و
لا دی ټول سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم لا نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي دغه اداره وای په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست آزادی راډیو ته داسې ویل
زما پیغام ټول نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په روزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي وو ځکه دلته لس سره څه د پاسه لس سره کورنۍ بې ځایه سوي دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري وو
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بیا له دولت څخه داده چې ورته سیمه دي په امن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي دا فداسیال کې دي چې په روزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څخه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ لخپل سیمو بي ځای کیږي او په خبره چې عاجل مرستار چالري
د سنه د روزګان په اړه خو مو دغه په روزګان کې د مرستو په اړه مو دا راپور واورې دی اوس په ساينس ډګر ته ورسو په دې راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په اتموسفیر کې مضره ګاز ډیر سوی دی نور به سم څارونه راوتوي
ملګری ملتو په یو نوی راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکه په اتموسفیر کې د موزر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بیساري ډول بیا زیات شوي دي د ملګری ملتو په راپور کې ویل شوی د ټولو هیوادونو له اراده پرته د مځکه په اتموسفیر کې د موزر غازونو مخه نشینول کېږي ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي د دې راپور پر اساس که د یوې شتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودیدونکو حالت کې بدلون را نغی د مځکې تودوخه به د سانتیګرات 3 درجه زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي په ورستیو کې هله پیدا شوې و چې د مځکې د تودیدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي خو له 2013 را ورسته یوازې 55 هیوادونو پر خپل ژمنو عمل کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلتان بار ولات غندا بل فرینه فیضان فلسه پیتن ولید دا زابی اډو نه ډیر مننه کوم چې موږ ټول د حکومت ول فور چارواک فور زتګي زموږ د کندهار د دهلې بم ته وګوره د دهلې بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوا وره پروژه منظور شو لکه چې راووتل خو متأسف پامچ کې چې د توریک ټولې صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د دالیه بند جوړ کړي چې سندي جوابونه یې جوړ کړي چې موږ ته اوبه ذخیره کړي زموږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکالۍ نه مخکې زموږ اوبه د هغه نه په دغه زموږ ټولې اوبه تللې ایران ته خو دا چې موږ په یو کال وچکالۍ را لغړه په بند څه پښتې کې کچیر موږ په هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکالۍ هیڅ په پروسین نه وایي زموږ ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوی امده ان بندي کچیر دغه بند
السلام علیکم شاہزاد نبینائم کنڑ ولایت غختن امداد چې په کونړ ولایت کې دغه د نثاراتو کانکریټ چې موږ دغه د غاز او مفجات په متوي نو دا د خېره د خار چار اطراف راته دي خار ډېر په مشکلاتو کې دی ارته خارې ما چې راکله خدای نه خاصه کچیر ته کوم حادثه پیښ شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت څنګه چې کوم کلی دي کورونه دي دا هم په خطر کې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو ویله ده چې دا کومې مشارات ټانکر چې دا د دې ولایت د خانه وړاندې وړاندې وسی خدای نه خاصه چې کوم ورځ کوم حادثه پیښ نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلی دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او شکایتونه او پیغامونه مواردل چې ازادي رادیو ته راستولې و. مکه چیرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسی او زموږ راپورونه او خبرونه ولولي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. څلور بجې او دیش دقیقې دي د کابل په وخت. یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت متحدانو یو وسلوالو مخالفانو وخت چې په عملیاتو کې دی د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات کړي دي چې د دوی په وینا 50 وسلوال په دې عملیاتو کې وشل شوي. د هغو درې امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شوي وو. ایران په خپل جوړه کړې هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړ چې د دولتي رسنوي په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. د امریکا په خانه ولسمشر جارج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو او ډونالد ټرمپ چې د امریکا متحده ایالاتو وسنۍ ولسمشر دی وایي د روسیې له ولسمشر سره پلان شوی خبرې لغوه کړي خو له پوتین سره ښه ارتباطات لري.
مننه کوم اجمالان اوله رحمت افغان څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د امر جنگ آسیا جام سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د یادو سیالیو لپاره د لوبډلې کپتان نجیب الله زدران ټاکل شوی او په لوبه کې هم اکثره نوي او ځوان لوبغاړي شامل شوي دي. د امر جنگ آسیا جام سیالی د روانېونی په اخر کې په دوو ګروپونو کې د اتو لوبډلو ترمنځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیلېږي. افغانستان دغه جام په ای ګروپ کې او له هندستان، سریلانکا او عمان لوبډلې سره لوبې لري. په بی ګروپ کې بیا د پاکستان، بنگلاديش، متحد عربی اماراتو او عمان لوبډلې شامل دي. په خوست کې د فوټبال د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز الله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د فوټبال یادې سیالۍ به درې میاشتې دوام وکړي. ښاغلی ملنګ وایي د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو د فوټبال لوبډلو سربیره د کوزې پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم په دغه لوی ټورنمنټ کې برخه اخلي. او د پروان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت پاتو جره بزمکه کې معیاري ورزشي لوبغاړي جوړیږي. د دغه ولایت د خدماتو او سکتوري برخې رئیس محمد طاهر رحمت ازادي راډیو ته وویل په دې لوبغاړي کې به د بیلابیلو سیالیو تر سره کېدو امکانات وي. ښاغلی همت وایي لوبغاړي چې د چریکار ښار په 12 ناحیه کې جوړیږي په یو وار به د 18,000 لیدونکو گنجایش ولري. د پروان اوسیدونکي د دغه لوبغاړي له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې دا لوبغاړي به په پروان کې د ورزش له غوړېدا سره مرسته وکړي.
زموږ خلاص د راډیو اوري دوستانو د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه د خبرېدو ته چمتو دي په همدې ترتیب یې په ګډه سره وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې، په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره به خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد خو امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کړو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمانو بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمېر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کیاست، مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي، دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیست د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په 2 برخو کې، چې اول خپل چې مونږ ځوانان شلې په 4 برخو مشلې، چې یو هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې 2 برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیس خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهاد نه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د همدغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي، هغې ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمی کلنی یا کمی وادی چی یو بل سرکو آغا پورا کو او یادوی نی نو دی که او ست تاخیر راغله دی ولی صنعتکاران پا طول افغانستان که یعنی هر وقتی چی هر کارگر وسی او داغا سرمایه گزاری چی کلی دا کمی امتیاز پا خاطر پا افغانستان که نده شوی دا دوی احساس لرو دا دوی احساس چی یو زمونگ زوانان تا پا داخل دا افغانستان که کار پیدا شی او بل دا وطنم دی کچیر تا داغا سرمایه گزاران چی دا ما تا سوی چی دریز و نزیت فابریکی پا افغانستان که خلق سرمایه گزاری کلی که دا دی امتیازات پا افغانستان بیرون و گوری ترکیه و هند و چین و نور ملکونه و گورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نشو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی بلتی رسو کلونو را پدی خالته بلابلی فابریکی په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او والی تاسو د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه برابر شي
ګوري تناب دا 15 زونونو کې چې کم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغه سي په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول د هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو اغېزه کې دوکانداري کول اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابر شوي نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی مونږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زموږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکر شی ولی دا از نوی زمکی خود سکی چا چا تای ورکری دا اغیه مشکلات محل ندی پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چی باید زر تزر توضیح شی نو دا غا مشکلات چیسا چی دیتا زمون یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کرده پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدونو که مشخص پا گو پیشنیادونه مونگ ورکول چی مونگ نو والو چی دو دومره پیشنیادونه چی اغا نده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیدات ته په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو وختنه کو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونه ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې افغاني تولیدات استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکم مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000,000 نیولې تر 1,000,000 to 1,000,000 پورې کړې هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي په قیمت کې بېرته راځو قیمت کې که چېرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو
بنگلاديش او هند ترکیه او چین دغه پنځه ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغه د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرۍ مالین معافکی برق ورته قیمت کمی نور سبسډي ورته ورکي. نو هغه غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولر ځکه د دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکي او ډیر نږدې ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو دغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلی یا فنډ اخلی خلک راولی هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه ووتل یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړي یو 100 روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو داغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشي سیستم امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي اقتصاد هم نه حمایه کیږي تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي. یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي بیا افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډر سره برابر نه و هغه بېرته ریجیکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته سنو کرایم به ورکړه. که دغسې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالي معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت د ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. نو دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته استاد سبب به دام د منځل
ډیره زیاته مننه صافي مننه ورولان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په ستونزو غږیږو چې په دولتي بورسونو بهر ته تللي. دا محصلان شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته ټاکل شوی مدد معاش نه ورکول کیږي.
محصلین دي چې یو کال معاش نه خسته یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي.
د مدد معاش د نه ورکولو له وجې افغان محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درس پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسرواړه نه لري
او اړوندو ادارو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو ډیر جدي
په مسکو او همیتور به کې دو کشور دیګي سفر میکنن.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس شاوخوا 9 هیوادونو ته افغان محصلان لیږلي چې اوس په مختلفو رشتو کې په زده کړو مصروف دي. دغه محصلان په دریو کټګوریو ویشل شوي چې یوې ډلې ته یې کوربه هیوادونه مصرف ورکوي، دویمه ډله د افغان حکومت په مصارفو زده کړې کوي، او دریمه ډله بیا خپل لګښت کوي. هغه محصلان چې د افغان حکومت په لګښت بهرنیو هیوادونو ته تللي، د زده کړو د مصارفو تر څنګ د مدد ماش په نوم هم د جیب خرڅ ورکول کیږي. خو اوس یو شمېر محصلان شکایت کوي چې لا میاشتو او کلونو تیرېدو وروسته یې هم مدد ماش نه دی ترلاسه کړی. په روسیه کې د انجینری پوهنځي د ماسټري دورې محصل حاجی محمد غیرت د همدې ستونزې په اړه راته غږیږي.
د روسیې په فدراسیون کې د افغان محصلینو تعداد تقریبا 2000 شاوخوا محصلینو ته رسیږي. د هر محصل لګښت، کلنی لګښت یو 5000-2000 شاوخوا کې ډالر دی. نو دې په خاطر باندې د موږ یوازنی جدي مشکل دغه و چې دغو محصلینو ته کوم چې میاشتنی معاش ورکول کیږي، دو ته د خپل معاش په خپل وخت ورسي. محصلین دي چې یو کال یې معاش نه دی اخیستی، یو نیم دوه کاله پورې معاش سندېږي. سفارت ته مراجعه کو، هغو وایي چې موږ مشکلات رسولی د افغانستان دولت ته، مګر افغانستان دولت، لوړو زده کړو وزارت، حتی خارجي وزارت، مالیه وزارت، یو په بل باندې پړای چې وي چې موږ اقدام کړی دی.
په روسیه کې یو بل افغان محصل محمد قاسم هلمند بیا له اړوندو ادارو شکایت لري چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلی هلمند وایي د مدد معاش د ترلاسه کولو لپاره یې ټول هغه مراحل طی کړي چې د سفارت لخوا ورته ویل شوی بو، خو بیا یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی.
د اول سمستر اخیری وختونه و چې د سفارت لخوا څخه ایمیل راغلی و چې تاسې ورسئ، د خپل فاکولټي څخه سپرابکه واخی چې هغه ستاسې تصدیق وکړي، ستاسې تایید وکړي چې تاسې حاضر یاست، غیر حاضر یاست، درسونه وایست، نه وایست. فاکولټي په هغه ګړي زموږ مشکل را حل کړي، موږ ولېږل سفارت ته. خو متاسفانه چې تر اوسه هېڅ اقدام نه دی سوی زموږ په اړوند. دردونکې خبره دا ده چې د افغانستان سفارت په روسیه کې دی، موږ ته همیشه غولونکي وعدې راکوي، موږ مصروفه ساتي، د دې پر ځای چې زموږ مشکل دی را حل کړي. دوی د محصلینو په غربت، د محصلینو په بیچارهګۍ، د محصلینو په مشکلاتو باندې نه دی خبر.
په بهر کې یو بل افغان محصل امین پاچاخیل بیا وایي هرې ادارې ته چې ورځي هغوی یې په بلې ادارې سپاري، او اوس له دوی هم لاره ورکه ده چې چاته ورشي.
زمنګ ماشونه باندې چې دیو لوبي کوي، تجارت لوبه کوي. سو زلی ما سفارت د سفارت می زنګ و هو د غروس تخپل وزارت خارجي ته می زنګ و هو تحصیلات علي ته می زنګ هو هغه وای چې دا مکتوب باندې پیسې لیگل شوی دی. دلته زنګ و هو دلته وای چې سفارت کې تاسو مشکل دی، او دې نه زنګ وای وي وزارت خارجي کې مشکل دی. دې نه خب مونږ ته وای چې تاسو مشکل افغانستان کې دی، افغانستان کې زنګ و هو هغه وای مونږ لیگل دی. مونږ دلته یو امید باندې راغلی یو، مونږ ته یو امید ورکړی شوی چې تاسو دلته لاشه دومره تاسو د ماشه والا کیږي کنه یې کو ورورو غلا مونږ ته باید نه ویلې سفارت نامه او تحصیلات نه ویلې چې نه ورکو او اوس وعده کړي باید وعده باندې ولاړ وسی.
افغان محصلان وایي د مدد ماش ته نه ترلاسه کولو لوجې لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. دا دوی په وینا په هغو هیوادونو کې چې زده کړې کوي د کار کولو حق نه لري، نو که د خپلو مالی ستونزو د حل لپاره کار کوي پولیس یې نیسي او جریمه کوي. امین پاچاخیل په دی اړه وایي
یو کال کېږي چې د لیلیه پیسې توان نه لرم، تر څو مې د لیلیه پیسې توان نه دی ورکړي، او هر ورځ دلته مونږ ته دلته ورک ورکوي او اختار ورکوي چې پیسې تحویل کړي کنه. نو د اچسلیت تاسو هغه امکان لرئ څو ځلې کار لپاره تللی وم مونږ ته دلته د کارونه هم تاسو ته معلوم دی، زمونږ خو دلته دا ښار دی، دلته د کار امکانات هم نشته بدبختانه. داسې یو ورکوټی ښار دی چې زمونږ د ولسوالۍ څخه هم بدتر دی. نو دلته نه کار صحیح پیدا کیږي، کپار کار پیدا کی، یو څو ورځې پولیسان هم نیولي وو، کوئی کار اجازه تاسو نه لرئ، نږدې وو چې زمونږ ته غټ جریمه ولیکله. نو هغه په خدای په مرسته هغه جریمه مونږ نه رفع شو، نو کار ته هم نشو وتلی.
په مالیزیا کې یو بل افغان محصل رحمت کټوازی چې په دولتي بورس تللی ورته شکایت لري. هغه هم لاړوندو ادارو غواړي چې په وخت د دوی مدد معاش ورکړي.
زموږ د پونتون لخوا څخه هغه انوایس یا د پیسو د مصارف فولیس چې ورته وایي دا جوړ سوی ده، ترتیب سوی ده، او وختي له سفارت استول سوی ده. سفارت بیا وزارت ته لیږلی ده، خو موږ د اګست په روسي لسیزه کې راغلي یو، اوس دا د نومبر 26 نیټه ده. یعنی زموږ تر 3 میاشتې ډیر وخت کیږي چې زموږ د پیسو درک لانه لګیږي. نو کله چې موږ وزارت ته ایمیل کوو له دې سره اړیکه نیسو، نو دوی مختلفې بهانې کوي چې زما فن باندې مشکل او ستونزه په دې کې ده چې وزارت د خپلو پیسو د لګولو لپاره پلان او مدیریت نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دغه پیسې چې کومې دي د نړیوال بانک لخوا څخه ایچ ای ډی پی ته ورکول شوي دي، دوی ته وخت لا سپارل شوی دي، خو مګر دوی دومره نسي کولی چې دغه پیسې په ټاکلي وخت باندې تر خپلو محصلینو پورې ورسوي. ځینې محصلین خورا ډېر اقتصادي ستونزې او مشکلات لري چې باید توجه ورته وسي او زموږ پیسې په وخت باندې حواله سي.
په روسیه کې یو بل افغان محصل صفت الله ناصری وایي سره له دې چې د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره یې هره خوا منډه کړې، خو بیا هم ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي. هغه زیاتوي د مدد معاش د نه ورکولو له وجې ډېر محصلان د درسونو پرېښودو ته اړ شوي.
دلته څو ځلي لوړپوړ چارواکي، د ولسي جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځلي چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل، مونږ دغه ستونزه څو ځلي د لوړپوړ چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړ زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ، ډیری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډیری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس ووایي هغه دوی په کار باندې مصرفي هغه وخت. نو دا د دې لامل کیږي چې ډیری محصلین د پانتونو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هیواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هیوادو ته مهاجر کیږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي. نوموړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا د لوړ زده کړو وزارت، د افغانستان د مالیې وزارت او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې دي د موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې دغه مشکل موجود دی، او دا یو سیستماتیک مشکل دی. البته دا د دې سبب کیږي چې محصلین دې ته مجبوریږي چې دلته درس پرېږدي، کار وکړي. کار هم د محصل لپاره دلته غیر قانوني دی، او بیا د پولیسو د خوا نیول کیږي، جریمه کیږي، البته درس ته پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسته راوړنه نه لري. په دې برخه کې چې تو غفلت کې باید قانوني برخورد درسته وشي. په ځوانانو سرمایه گذاری نه باید په ځوانانو باندې ملنډې وهل وي.
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کیږي، دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخ ته کی خوده.
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات ولې دغه گزارش د محصل تایید کول. اوس دغه پروسه ډیر لاند شوی ده. هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایی وشو، په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه مونږ لاند وکړو. اگر کوم جریان چې پروسی و ترسو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکی سفارت ته، سفارت نه وزارت خارجه نرازی، وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی ته رازی، وزارت تحصیلات عالی اگر تایید کهی بیرته وزارت مالی ته زی، وزارت مالی لیگی وزارت خارجه ته، دا جریان مونگ دیر لند و که یواز پا دیک کفایت که و چې وزارت خارجه تایید و که او دیغم پول باید ترانسفر شه.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځه ځان ویستلی، او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی، دا د وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي.
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دره،
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته، یا کله هم بودیجه نه وي، هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي، سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه ترسره کوي. یعنی هم خپل محصل، هم سفارت، هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو. یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا 15 بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نسی. خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي، شاید وروسته وړاندې شي، خو بل چاته نه ورکول کیږي او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي. موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي، خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی. باید دا مسله جدي ونیول شي،
باید ای مسله جدي گرفته شوه.
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا را لیږل شوي، او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي. خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده، پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي، او وزارت خارجه سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي، یا مثلا شپږ میاشت دي یا یو کال دي، دغه سمدستي دوی باید خپل اجرات وکړي. هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي. دا نن رهبری سره خبرې کوم، د وزارت مقام سره، علمی موین صاحب سره، او دغه دیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي، او هغه ستونزې چې زموږ محصلین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید د ازر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې د ستونزې لري.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن کې هغه ته ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابطو او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته سو نور هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې دا ستونزې پکې شته. دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي. محصلان کولی شي له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي. د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولېږل شي.
مستقیما به شان فرستاده شوی.
ترنو اوریدونکو دا وعده تاند څنګه خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 و 7 8 2 2 5 5.